من دوستان و دیاتاتی را ریو پیو بلخ پراونه که محرک علیکو وقت پا افغانستان که ده سهارا تباجه شوی تمدا چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې ګډون وکړي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو په دې خپرونه کې. زه اجملند او زما تخنیکي همکار شمشاد زدران درسره یو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه وي پیل شوي. او نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریستانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولی شول د شورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اشتلی د شپږ بشخړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دي کسانو غوښتل دا شورا په ورځ انتحاري او ډله ییزې حملې وکړي. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ځواک استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. د جوزجان د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلي خاشع زیاته کړه
د ویله
چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راواستوي څو عملیات پیل کړو او دا دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وژغورو. دا رپورټونه له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړې او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته اوسي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تېره شپه د بنګلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 255 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته یې 256 منډې هدف وټاکه، خو بنګلاديش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه یې په زیات توپیر وبایلله. د بنګلاديش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وسلیده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 40 کلن ستوري په توپ وهنه کې په 2 بالونو 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ثواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوندې لسګونه نورې روسۍ کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤل رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شوي وو. د امریکا حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 33 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سره شپس په نوم هم یادیږي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدراعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کورزو ویل چې دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې تمدا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. د فرا ولایت د زینو سوداګرو لخوا د افغان حکومت د هغه پریکړې په عکس العمل کې چې یو تجارتي بندر په دغه ولایت کې بند کړی د کندهار هرات لویه لاره تړل شوې ده چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د یو شمېر هغه لارویانو له ستونزو به مو هم خبر کړو چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله له ستونزو سره مخ دي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دې هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی دی. دا بدلون څه دی؟ وروستیو انکشافاتو ته کتنه کوو. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا موضوع هم څېړو. د سولې نړیواله ورځ ده نن. د سولې د نړیوالې ورځې په ارتباط هم ریپورټونه لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. تمه ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دولتي هیئت برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غني سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو په 33مه عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایي جمهوری اسلامي افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خندونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غني ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غني د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی و. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سږنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غني برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای اجرایي رئیس ځي. ټاکل شوی چې د 33مې عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش لمخې د افغانستان استازی د سپتمبر په 16مه نیټه وینا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت ځینو سوداګرو د افغان حکومت د هغه پریکړې پاکس لمل کې چې یو تجارتي بندر په دې ولایت کې بند کړی، د کندهار هرات لویه لار تړلې. پر دې لار هر ورځ سلګونه لاری او د سپرلیو موټر تیریږي چې اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت یې په اړه تفصیل راکوي.
د هرات کندهار لوی لاله څلور ورځې راهیسې د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. دغه لار د فراه ولایت ځینو موټریز سوداګرو بنده کړې او وایي تر څو چې دولت پر شیخ ابن سفرای بندر باندې هغه محدودیتونه چې لګولې لرې نه کړي، دا لار به نه خلاصوي. د فراه سوداګرو په خبره د ایران سره د فراه ولایت د بندر لرل د دوی حق دی او که دې برخې ته پاملرنه ونه شي، د فراه پر اقتصاد به ډېره بده اغېزه وکړي. پر دغه لار باندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو خلک تیریږي او اوس بند پاتې دي. دوی د افغان حکومت څخه غواړي دغه ستونزې دې حل کړي او لار پرانزی. دوی وای زلار بندول د خلکو ازارول دی او دا کار باید ونه شي.
موږ دې لپاره دلته ولاړ دی یو یو نیمه میاشت کېږي. پوسه له کور کې تشویش یو د شپې 2 بجې راوځي دوی دلته ولاړ دی تر دوسه پورې. نو حکومت نه غوړي چې دا لار دې لار هغه وسی بس خاص وسی، دا لار باید بند نه وي.
وروره موږ دلته منتظر یو چې ول دا لار نه خلاصي. نو چې موږ څه ګناه شي وای بندرې بند کړي دي. او بندرې بند کړي خو بند کړي دلته مریضان دي د کابل د نور ولایتو ده. دا موږ په بندر څه کار لرو؟
محمد از ترکیه به ایران، از ایران به افغانستان بیا بریم. به سال هاست که اونجا مسافر هستیم. وطن ما آباد است. این مردم ها میبینین که به چی تکلیف و به چی روز حال افتیده. دولت باید توجه بکنن که مردم از بدبختی نجات بتن.
لبل خدا پر ولایتی چارواکی وایی ده سون زیل مرکزی دولت سر شرکه کردی او ده هر لار باورت پیدا شی. ده فرا دوالی بنا نصر مهری وایی ده سون زیل مرکزی حکومت رسولی او هست کریش ده هر لار باورت پیدا شی.
به حکم جلالت مجلس جمهوری مکتوب آمده و
د ورسمه شده حکم پر اساس پر شیخ ابن سفرای بندر ځینې سوداګری توکي بند شوي او دا کار اوس لاغه شوی چې په دغه بندر کې د فساد شتون په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. موږ د دې سوداګرو غوښتنه د ولسمشر سره شریک کړې او ویل لرو چې دا ستونزه حل شي. د یادونې وړ چې شیخ ابن سفرای بندر د فراه ولایت په مربوطات کې د ایران سره پر سرحد پروت دی او له دې لارې ګڼ سوداګریز توکي هیواد ته واردېږي. وبلیدل چې دغه سوداګرو ستونزو ته به حکومت څومره پام کوي او د خلکو پر مخ دغه لار بېرته کله خلاصه شي.
د سرکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دې هېواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسي بدله کړې؟ عصمت ساروان په یو تفصیلي رپورټ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
څه باندې یوه میاشت پخوا عمران خان د پاکستان صدراعظم غوره شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلیدو ته چندان تلوسه نه وه، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپله پالیسي کې بدلون ته خوشبینه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د نوي ډیلي د سفر په مهال د هند صدراعظم نریندر مودي ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان by networks of violence
افغانستان ته د تشدد د شبکو، د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنی څه چې وړاندې کیږي هغه ویني ورانی او نوره وران کړی ده. موږ ته په کار ده چې په دې پوه شو چې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي. څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
کتم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژوندو په اړه په کابل کې ډیر څه ونه ویل شول، خو شاه محمود قریشي خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. ښاغلی قریشي جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننۍ سفر خورا ګټور و. په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریځې لرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپلو خبرو یوه نتیجه دا وبلله چې دواړه هیوادونه به وروسته له دې چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسیون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون جوړېدل ضروري وبلل. د انډیا ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته دې نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپله پالیسۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د شاغلي قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړې وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه روکړې. دین لوی کچا باندې شوې دي مثلا صدران شوې دي زرداری صاحب چې د سوګند پروتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پروتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید کاکا نه بس صاحب وزیر اعظم زمونږ هغه ساده لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبره داسې ده چې صد جوړه شوې نه ده او رښتیا خبره دا ده چې اوس خو بس تګ را تګ ډېر ده شي یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې لګیا دي جی کوشش کوي او عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دی.
د انډیا ټوډی د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه د سلو او یو نیم سل تنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود. پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړی حمله وه چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د پاکستان د نوي حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواری زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنې په صداقت عملي کړي.
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیلی ډیر دي او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایزي همکاري او همدارز د خبرو میسته د طالبانو دراوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکاري په برخه کې زمنګ سره همکاري وکړي او هیلی مو هم ډیر دي چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي.
پاکستان دریم اورد کارهای عملی برداره.
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته موبایل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېل دل شوی د موبایل
مور یادی کار میکنیم امیدوار هستیم کې پاکستان
موږ پر دې کار کوو. هیله لرو چې پاکستان د خپل ګټو په خاطر او همدارس د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان تر اوسه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشي له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منل چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي. محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له 2 میلیارد ډالرو څخه 1200 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېرې کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزی. که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان په خاوره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یوه زړه غوښتنه ده. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولس ته څه نه وایي چې د پاکستان عملي اقدامات یې لیدلي نه وي. سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اړوند سید کرم او لجی منګل ولسوالیو قومي مشرانو په ګردیز کې د یوې اعتراضي مطبوعاتي غونډې پر مهال ویلي چې په پکتیا کې داسې پروژې شته چې په اتو کلونو کې یوازې 1 سلنه چارې ترسره شوي او داسې پروژې هم شته چې له منظورې یې 2 کاله تیریږي خو عملي کار لا نه دی پیل شوی. اصیل زازی مو په نور حال خبرې.
د پکتیا ولایت سید کرم او لجی منګل ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او په ولایتي شورا کې د دوی غړو د وږي په 28مه د چهارشنبه په ورځ ګردیز کې د اعتراضي مطبوعاتي کانفرنس له لارې له مرکزي حکومت ولایتي ادارې او په پارلمان کې د پکتیا له استازو وغوښتل چې پکتیا ته د منظور شویو پروژو عملي چارې پیل کړي. د سید کرم ولسوالۍ یو تن قوي مشر او دینی عالم مولوي محمد فاروق په خپلو خبرو کې د یو شمېر هغو پروژو یادونه وکړه چې له منظورې یې کلونه تیر شوي خو چارې یې لا نه دي پیل شوي او که پیل شوي دي بیا نیمه کار پاتې شوي دي. دی وایي قومی مشر انجینر دلاور خان وای پکتیا کې د مچلغوبند پروژه او ګردی زرمت سړک دوی هغه پروژې دي چې له منظورې د یوې کبو 15 او د بلې 10 کاله تیریږي او په دې موده کې قراردادونه له بیلابیلو شرکتونو سره ترسره شوي خو عملي چارې 10 لنه هم نه دي ترسره شوي. قومی مشر انجینر دلاور خان زیاتبی د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری د اعتراضي کانفرنس ګډونوالو غوښتنې پر ځای او د دوی حق وباله ویل چې د پکتیا لپاره په منظور شوی ټولګټو پروژو کار پیل نشي د یادو ولسوالیو اوسیدونکو به له دولت سره په ټولو ملي پروسو کې ګډون ونه کړي او را رواني ټاکنې به تحریم کړي. دوی د خپلو ادعاو د اثبات په خاطر د یو شمېر رسمي اسنادو کاپۍ هم رسنۍ ته وسپارلې او پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په ټولګټو پروژو کې د وکیلانو سلیقوي لاسوهنې بندې کړي او د ملي تدارکاتو اداره دې هغو شرکتونو ته پروژې نه ورکوي چې د وکیلانو لخوا جوړ شوي. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
اسلامي دولت سختري زړه یا داعش خپل اهداف لټوي او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیري په حال کې منځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی 2 میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشنکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه 8 کلن لوستی سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بله چاره نه لري. د مقالې په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیعهګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراري توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړي چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هر شیبه د حملې امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له 2 اونیو راهیسې د یوه جومات په زیرزمیني کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلی په راتلونکو اووه میاشتو کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په تله میاشت کې او د ولسمشري انتخابات د راتلونکي کال په وري میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات سوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري او وسلوالي غلاوي او ډله ییز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو جهاد شي زموږ د ویبپاڼې لاري چې ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس ته نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي بلکې زموږ رپورټونه طالب له نور تفصیل عکسونه او ویډیوګانو سره کتلی شي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. په اړه یې تفصیل احمد تکل دروري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق ونه وسو خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه غنده خبري وشوه او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته به دوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخوو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړې کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي. د اتریش صدر اعظم خاغلی کور زیادونه وکړه چې د شمالي افریقا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې به پر اقتصادي پرمختګ هم تمرکز وشي. کورز د اروپایي ټولنې د هغې تګلارې یادونه وکړه چې هدف یې په افریقا کې د غیر قانوني مهاجرتونو د اصلي عامل یعنی بېوزلۍ کمول دي. اروپایي ټولنې له دمخ کې له ترکیې او لیبیا سره چې د سمندري سرحدي ځواکونو افسران یې د کډوالو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي ټولنې لخوا روزل شوي د همکارۍ تړونونه درلودل. د همدې تړونونو په مرسته له 2015 کال پر وروسته موده کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې یو ناڅاپه کموالی راغی.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامدن کل تنظیم های زور است یا
بیش به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ها هر کال په نړۍ کې د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په دې خاطر نومولې چې د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو او هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې دې ولایت ته د مرستندوی ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان پرون بنګلاديش ته په لوی توپیر په دې لوبو کې ماتې ورکړه. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوند لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. دوستان، د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ ویب پاڼه د کتلای شي. وسم د خبرونې وروستی رپورت راخلو. د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ سږ کالم په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تیرې څو میاشتې په دې هیواد کې د جګړو او ناکراریو له کبله خونړۍ میاشتې وي. خان محمد سین پر دې موضوع تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې پروګرام او کور کلی خبرېږي.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاسو ورسېږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارګ په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برای که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر به صلح دپاره غواړي په دواړو لاسوی ورکوو. صلح اصول است تعلق لري، یواز دولت کار نده. صلح پایدار اما قدم اول یک قدم جرأت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونی مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما پام باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې لپاره یو واحد ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یوځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوې دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغه توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوې دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دی ویلي چې د دغه توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پخې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان، در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي. خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین ربانی او د دغه شورا د غړي ارسلان رحماني وجل کېدل د سولې د لارې مهمه قربانۍ ګڼل شوې دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي، هیلې زیاتې شوي او وبلیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والې ډاکټران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې لږه ګولې موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسول ډاکټر سید کمال شادی په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغي د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یعنی ګوزن ناروغي داسې و ناروغي ده چې تر ډیره بریده پوری ماشومان ځینې متاثر کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډیر ښکار سي دي هغه ماشومان ګرځي چې عمر یې تر 50 کلونو پورې یا تر 50 کلونو کم وي.
په کوم شمیر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي د پدې باندې اختلرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړې پورې موږ د فلج 14 پیخې لرو. ټول نړۍ کې تقریبا شاخو 14 پیخې دي چې 14 په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري او د نړۍ تر ټولو زیات پیخې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي.
که درته وایي چې د افغانستان په کومو ولایتو کې رامنځته شوی دي؟
جنوب لویدیځه حوزه ده، کندهار، هلمند، روزګان، زابل پکې دي. د تر ترڅنګ ننګرهار کونړ هغه سیمې دي چې هلته مونږ د پولیو پیښې لرو. په سږکال کې چې کومې پیښې دي، او پیښې کندهار نه دي، یوه هلمند نه ده، یوه روزګان نه ده، درې پیښې په کونړ کې او دوه په ننګرهار کې رامنځته شوي دي.
سره له دې چې د پولیو واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي، خو بیا هم مونږ دلته د پولیو پیښې لرو. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ خپلو بچیو ته د پولیو واکسین نه ورکوي؟
کله چې د پولیو پروګرام پیل کېده په 1988 کال کې، د کور په کور واکسین په نړۍ کې به هر کال شاوخوا 3.5 لکه تر 4 لکه پورې ماشومان په کال کې په دې ناروغي باندې اخته کېدل. خو الحمدلله په نړۍ ډېری هېوادونو دا ناروغي محوه کړې ده، او فقط افغانستان کې هم تر ډېره بریده پورې که موږ د پخوا په پرتله وګورو پیښې هم ډېرې راکمې کړې دي. خو بیا هم پیښې شته، ولې شته؟ د دې اساسي علتونه دا دي چې په ځینو مواردو کې د ماشومانو واکسینول د کورنیو لپاره اولیت نه وي. دا علت دی چې ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي، میندې پلرونه له دوی نه لاپروا وي، هېڅ پروا نه کوي په دې مورید باندې. بله خبره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې شخړې وي، ستونزې وي، د هغو له امله هلته کمپاین په سمه توګه نشي تطبیق. او په ځینو ساحو کې داسې چې کمپاین یوه دوره وځنډېږي یا دوه دورې وځنډېږي، هغه هم د بېلابېلو عواملو په اساس، نو هلته هغه ماشومان له واکسین نه پاتې شي. کله چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي او موږ په هېواد یا د سیمې په کچه ټولو ماشومانو ته لاسرسی ونه کړای سو، نو هغه ویروس په کامل ډول باندې له منځه نه ځي، هلته پاتې کېږي. بیا هماغه اشخاص ویروس د دوی په بدنونو کې وي، هغه محیط ته بیا اطراکوي، او په محیط کې بیا نو موږ تاسو ته معلومه ده چې په محیط کې بیا بېرته نورو روغو انسانانو ته هم سرایت کوي.
د تاسو په نظر چې په دې برخه کې معلومات لرئ، د دې ناروغۍ ستونزې تر بل هر څه زیاتې درته معلومې دي، عامه پوهاوی څومره مهم کېدلی سي چې نور هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې دغه جدي ناروغۍ په هکله دوی هم یو څه احساس د مسؤلیت وکړي؟
عامه پوهاوی ډېر اړین دی. په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو، د فلج یا پولیو په مورد باندې په کافي اندازه عامه پوهاوی شتون لري، خو بېرته خبره راځي مسؤلیت ته. په ټولنه کې هر وګړی دا د ځان مسؤلیت ونه ګڼي چې هر ماشوم باید دوی واکسین کړي. همدا ستونزې سره به موږ مخ یو، همداسې به دا ستونزه پاتې وي. خو که په ټولنه کې هر کس احساس د مسؤلیت وکړي او دا واکسین کول د خپلو ماشومانو حق وګڼي، چې دا د ماشومانو په میندو پلورنو باندې حق دی چې دوی واکسین کړي، دوی واکسین کړل شي، نو انشاءالله د پولیو په شمول هغه نور ناروغۍ چې کوم واکسینونه لري هغه هم تطبیق سي، نو له ډېرو ناروغیو به موږ مخنیوی کړی وي. او که موږ وایو راسو د اسلام له نظره هم همداسې دی، ځکه د نړۍ ټولو په اصطلاح اکثر علما چې دغه جید علما په اصطلاح لوی لوی مدارس هغو ټولو په دې باندې ډېرې واضح او صریح فتواوې ورکړي دي. نه دا چې دا د ماشوم لپاره ضروري بللی دی، بلکې دا د ماشوم حق بللی دی چې په میندو پلورنو باندې ماشوم لري چې دوی واکسین کړي او له هغو ناروغیو چې مخنیوی کېدای شي د هغو نه جلوګیري وکړي.
د پولیو او ځینو نورو واکسینو په هکله ځینې منفي تبلیغات کېږي چې معمولا د کلیو خلک، هغه کسان چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، بیا دو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
منفي تبلیغات طبعا شتون لري. بیرته که موږ تاسو راسو، اوازې او منفي تبلیغات فقط منفي تبلیغات دي، هغه حقایق نه دي. یو کس به یو خبره کړې وي، نو که د دې په ځای سي خلق دیو کس خبرې ته غوږ ونیسي، دوی باید هغه مرجو ته ترجیح ورکړي چې هغه یو درک لري، یو ادرس معلوم ده، یو منل شوی خلق دی. زه مثال درکوم، دی علماو په نړۍ کې د مثال په ډول الازهر اسلامي پوهنتون دی، د دیوبند مدرسه ده، ډېر ستر عالمان دي لکه ډاکټر شیخ القرزاوي او ډاکټر ذاکر نایک، د افغانستان جهاد علما، د پاکستان او د نورو اسلامي نړۍ دا ټول د پروګرام ملاتړ کوي. دای د ماشومانو لپاره ضروري ګڼلی دی چې واکسین باید ورکړل شي. بیا که یو څوک راپورته کیږي، یو خبره کوي، یوه آوازه خپروي، نو خلک باید دې شي ته فکر وکړي، دې شي ته وګوري چې څنګه یو نامعلومه آوازه راغلې زما په کلي کې خپره ده او زه څنګه باور پرې وکړم. حال دا چې هلته داسې کسانو چې هغه ډېر زیات مهم کسان دي او په اصطلاح باندې د هغو ادرس معلوم دی، درک معلوم دی او په نړۍ کې منل شوي دی، هغو خبره نه منم. نو په دې اساس باندې تبلیغاتو باندې خلک باید باور ونه کړي. حقایق معلوم دي، تر لمر روښانه دي، او خلک که چیرې اوازه اوري بیرته هماغو حقایقو ته باید دوی مراجعه وکړي او هغه حقایق درکړي، نو انشاءالله دا ستونزه به نه وي.
که چیرې کورنۍ غواړي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورکړي او دوی په داسې یو سیمو کې چې هلته سیم مرکز هم نه وي، دوی ته څه ډول ډاډ ورکولی سو چې سي د تاسو کارکونکو ال تورجی او دوی ته دغه د پولیو واکسین رسي
د پولیو کمپاین خو هغه ساهو کې سمون کله پلان کړی زین وخت کمپاینونه د ټولې وات کچوي زین وخت کمپاینونه په هغه سیمو کې وي د پولیو ل لوړ غوښ سره مخ وي نو په هغه سیمو کې کله کمپاین پلان سوی وي نو هغه به ټولو ساهو ته ځي هر کلی ته جب دا یو ملی پروگرام دی دا کوم داسې په اصطلاح په دې باندې سیاسي اختلاف هم نشته دی هغه سیمې چې د دولت تر ولکه لاندې یا هغه سیمې چې هلته مخالفین حاکم دي یعنی په هغو ټولو سیمو کې دا پروګرام تطبیق کیږي هغه خلک یې تطبیق کوي چې هغه ټولنې ته د منلو وړ وي زموږ پروګرام ته همداسې اشخاص را معرفي شوي دي د کارمندانو په حیث هغه یې تطبیق کوي او کوښښ کوي تر هغه کوره ځان ورسوي احیانا که د کومې کورنۍ ماشوم دی د کمپاین په ترڅ کې پاتې شي له واکسین نه یا هغه په کور کې نه وي یا ورځ ټیم هغه سیمې ته ورنسي نو اسانترینه لارې دا ده چې د دوی هغه نږدې روغتیایي کلینیک هغه ته ورسي هلته خپل ماشوم ته په وړیا ډول واکسین ورکړي ځکه د پولیو واکسین په ټولو سي مراکزو کې هم شته دی
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د پولیو د ناروغۍ خطرونو ته اشاره وکړه خو بیا هم که داسې په واضح ډول راته ووایي چې کله یوه کورنۍ خپل بچي ته د پولیو واکسین نه ورکوي بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي د دغه هغه تر ټولو زیاتې ستونزې په خپله دغه ماشوم ته کورنۍ ته یا بلاخره ټولنې ته څه کېدلی سي
ستونزې چې یو څوک ورسره مخ کیږي هغه په خپله هغه ماشوم وي یا هغه کس چې د پولیو ناروغي وهلی وي موږ تاسې په خپله ټولنه کې ډېرې داسې پېښې لرو موږ ګورو ډېری کسان داسې دي چې د فلج له امله یا د پولیو له امله معیوب شوي وي د هغو ژوند که تاسې وګورئ څومره په تکلیف دي یعنې تګ یوه ستونزه ده کار بله ستونزه ده په خپل کورنۍ باندې چې دی پیټه وي هغه بله ستونزه ده له نورو ټولنیزو ستونزو سره چې دی مخامخ دی هغه بله ستونزه ده او هغه کس د پولیو ناروغي چې تر تاثیر لاندې چې راسي یا پولیو ناروغي هغه معیوب کړي یو کامل انسان نه پاتې کیږي نو زموږ له ډېرې زیاتو ټولنیزو ستونزو سره دا کس مخ کیږي
بلې په داسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې موږ اوسېږو چې دلته د موږ اکثره کسان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي له بلې خوا داسې یو خبر واوري چې دغه واکسین ماشوم ته د ګټې په ځای تاوان رسوي خو له هرې خوا نه مشکلات شته په داسې یو وضعیت کې به د تاسې کورنیو ته مشوره څه وي
کورنیو ته مندو پلورنو ته به زموږ مشوره دا وي او له دوی به م هیله دا وي دوی کولای سي هغه ناروغۍ چې د واکسین په ذریعه باندې موږ مخنیوی کولای سو ډېر اسانه لار ده چې خپل ماشومان په هغه ټولو دورو کې چې ورته اړینې دي په هغه کې دوی واکسین کړي ځکه وروسته دا ناروغۍ که خدای نخواسته دوی په دې ناروغۍ وروسته اخته شي دوی واکسین نه وي کړی نو هغه بیا درملنې ته ډېر زیاتې پیسې پرې مصرفېږي د ځینو ناروغیو په درملنه ځینې ناروغۍ لکه پولیو یا ګوزن هېڅ درملنه نه لري نو مخکې له دې چې دوی هغسې حالت ته ځي بیا په لوکونو پیسې مصرفوي تر څو یې ماشوم جوړ سي بیا هغه علاج وسي یا نه وسي هغه بله خبره ده تکلیف او ستړیا وي سربارۍ دي په دې نو ښه لارې دا ده چې په ډېره اسانۍ سره او په وړیا توګه باندې دوی خپل ماشومان واکسین کړي او دا ځان لپاره یو مسؤلیت وګڼي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو نه د ډاکټر سید کمل شه خبرې د پولیو د ناروغي پکله واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې راغلی مه هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وېسې کور ته خو ځي
جوړوونکې مریم توخی
دا زادی رادیو درنو اردونکو سلام دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی حیران يم چې نفرت توزګاریږي خلک څنګه آیا دا سې کسان مو لیدل چې کله مور او پلار له چا سره خفه شي خپل ماشومان هم دا غوي سره لاړی کوم نه کوي
بالکل دا لایف سټوري موږ په خپل سترګو روزمره وینو زمونږ په کلی کې زمونږ خپل پلارو
ته دې کړنې بد عواقب څه دي
اولنی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې د ته موږ او تاسو یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کوو
او د هلاره یې څه ده
دې باید کار وشي رسنۍ په لاره د کلی خلک
قدر من اردن کو البته چې د کوچنیانو لمړی خونځې د مور له مهر او عاطفې څخه ډکه توده غېږه او د پلار د زړه سوي او پیرزینې تر سیوري لاندې د کورنۍ څپانده او له مینې ډک چاپریال دی چې د خپلو اولادونو له خوراک او څښاک څخه نیولې بیا تر خبرو کولو او هم د راتلونکي ژوند لپاره د لومړنیو قدمونو ایښودلو ته هڅوي. لاسنیوی یې کوي او په هر اړخیزه توګه یې روزنه، پالنه او ساتنه کوي او له ناوړه کارونو څخه د هغوی ژغورنه خپله انساني دنده بولي. خو داسې کورنۍ هم شته چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د خپل اولاد تربیه خرابوي. د کور کلي خپرونې موضوع مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې ولې ځینې د کورنۍ مشران کله چې د یو چا سره خفه کیږي نو خپل اولادونه هم له هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي. په دې هکله د خلکو د نظرونو تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. تر پایه را سره اوسئ.
خوږو اوریدونکو، دا څرګنده خبره ده چې د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې په کوچنیانو پورې اړه لري. بې له شکه چې دا وینا په بشپړه توګه رښتینې او سل په سلو کې د منلو وړ ده، ځکه چې د نن ورځې کوچنیان د ټولنې د سبا ورځې لویان دي. نو که چیرې موږ غوښتي وي چې د خپل هیواد راتلونکی له هر پلوه ښکلی، هوسا او پرمختللی کړو او خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړو، نو په لومړي قدم کې باید د خپلو کوچنیانو په سالمه روزنه کې راغنده کوښښ، هڅه او هاند وکړو. نو بیا په دې توګه کولای شو چې د هیواد پر ښې راتلونکي او روښانه سباون بشپړ باور ولرو. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول په پام کې نه نیول کېږي او په لوی لاس اولاد ته ځینې بدې کړنې ورڅخه کول کېږي، لکه کله چې مور یا پلار یا د کورنۍ مشر له چا سره خفه وي نو د کورنۍ نور غړي هم له هغوی سره بد چلند ته تشویقوي، چې دا کار بیا په آینده کې ډېرې نورې ستونزې جوړوي. په همدې هکله د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن وپوښتله چې د دوی په کورنۍ کې داسې کړنه ترسره کېږي کنه. له نوموړي اورو.
بالکل، دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو. زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار او خپل ترزوی سره داسې څه مسأله راغله، کلیوال مشکلات بیا دي دواړو دا مشکلات تویلو لانجې وکړلې. بیا چې اختر راغی نو ما داسې ملایانو نه اورېدلې، امامان صاحبانو نه، چې د الله جل جلاله په وړاندې به مخلوق نه خوشاله کوي، الله به خوشاله کوي، بلکې مخلوق که ناراض هم پروا نه کوي. زه لاړم هلته مې اختر مبارکي وکړه، لیکن چې بېرته کور ته زه راغلم ما نه مې پلار په دې باندې ډېر ناراضه او ماته وي چې دا کار باید تا نه وکړي، باید ما نه دې پوښتنه کړې. نو ما ورته پلار جانه که دا پوښتنه تا نه ما کړې وای زه په دې پوهېدم چې تازه نه پرېښودم، لیکن ما الله خپل الله پاک رضا کو او د مخلوق مې پروا ونه ساتل. نو البته دا ډېر بد کار دی د ماشومانو تر په منځ کې پلار او مور باید دا خبرې ونه کړي.
بلخوا د بغلان ولایت اوسیدونکی خالد زیرک وایي چې د دوی کورنۍ اکثره وخت دا مسایل له خپلو اولادونو سره نه شریکوي او دوی ته تل د ښو اړیکو توصیه کوي. نورې خبرې له زیرک څخه اورو.
نه خیر، اول خو دا مشکل زموږ په کورنۍ کې نشته او که چېرې ده اوسې هم نو بیا هېڅکله هغه موږ ته نه وایي که مثلا مشرانو کې له مخکې نه څه مشکلات وي نو بیا هغه موږ دې ته نه مجبورې چې موږ مثلا په خپل میز کې دا نوی نسل چې کوم دی نوي ځوانان خپل میز کې شخړې وکړو یا مثال دا په حساب باندې میراث کې هغه موږ هم وګڼو چې مخکې موږ نه څه پاتې دي هغه موږ هم مخکې ویسو نه هېڅکله داسې موږ او موږ ته وایي چې خپله رابطه ښه وساتئ او چې مثلا موږ په خپل منځو کې خفه یو نو تاسو هېڅکله داسې مه کوئ چې خپل میز کې جوړ اوسئ او کوم مشکل مې ایجاد وي.
همداراز د کابل پوهنتون محصل حشمت وایي چې د ماشوم اخلاقي پالنه د یوې ټولنې نیکمرغي ده. معلومه خبره ده که یو ماشوم په اخلاقي لحاظ ښه وروزل شي د ټولنې لپاره یو ښه شخصیت جوړیږي چې د ښو اشخاصو په لرلو ټولنه نیکمرغه او متمدنه کېږي. هغه زیاتوي
دا یو ډېر منفي فکر ده په ټولنه کې. له پخوا زمانې څخه راهیسې اول خو باید غټان بیر شخړه ونه کړي په کور کې یا د همسایه سره ګاونډي سره، او بیا ماشوم ته دا منفي فکر ورکول چې ته مه غږېږه هغه سره چې زما سره جنګ اړی، دا د هغه په ذهن کې ډېر بد هغه منفي اغېز راولي. هغه خپل اولاد ته وایي چې داسې کوه، دا یو ډېر منفي، دا باید اصلاح شي، دې ته باید کار وشي. رسنۍ خپله د کلي خلک باید درک کار وکړي.
درنو اوریدونکو، دا چې ځینې کورنۍ کله چې له چا سره شخړه وکړي خپل کورنۍ یا اولادونه هم د هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي څنګه عمل دی؟ دا مو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
د رحمت سراج الدین زوی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. دا عمل خو یو نامشروع عمل دی، باید داسې کار وکړو کې نو خپلو دغه موږ بچیانو اولادونو ته باید داسې تعلیم ورکړو چې باید موږ له مشرانو سره مهرباني وکړو، ورته هغوی ته احترام وکړو او دا شخړه له منځه لاړه.
مننه زمانو محمد ابراهیم دی د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په کابل کې ژوند کوم، دلته یو پونتون کې محصل یم. دا عمل یو بد عمل دی، ځکه دغه چې دی دا عمل مینه او محبت کوم چې دی د دوو فامیلونو ترمنځ یا د ګاونډیانو ترمنځ له منځه وړي.
زه محمد سلیم یم، نګزاد تخلص کوم، د بغلان ولایت یم. فعلا کابل کې لیلې کې ژوند کوم، پونتون وایم محصل یم. نو دا عمل ښه نه ده چې څوک چا سره خړ وکړي، د هغوی خپل اولادونه له هغه نه منی کوي، تګ راتګ نو سره منی کوي. دا خو داسې عمل ده چې د خپل اولاد په ذهن باندې تاثیر کوي ډېر زیات.
عزتمن اوریدونکو، علمی څېړنې ښیي چې ماشومتوب د ژوند د نورو مرحلو په پرتله اساسي ونډه لري، او ارواپوهان یې د بنسټیزې مرحلې په نامه یادوي. په دې مرحله کې د یو سالم او نیکمرغه ژوند بنسټ ایښودلی او په آینده کې د ډېرو ستونزو مخه نیولی شو. دا چې ولې د کورنۍ مشران دا کار کوي او په لوی لاس د خپلو ماشومانو راتلونکی له ستونزو سره مخ کوي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د ټولنپوهنې استاد پوهنمل ډاکټر امید افغان سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو.
بلکه خو لمړی پښتنه داسې مطرح کوو چې ښاغلی استاد، ځینې کورنۍ شته چې کله مشران د کورنۍ خپلو ګاونډیانو سره یا په کورنۍ کې له مشرانو سره چا سره شخړه وکړي، نو خپلو ماشومانو ته دا ور زده کوي چې هغوی ته د هغوی مشرانو ته سلام مه ورکوئ یا خبرې ورسره مه کوئ. دغه کار ولې ځینې کورنۍ کوي، علت یې څه ده؟
د موږ او تاسو مشران همیشه غواړي چې په مرکز کې اوسیږي او محور د هرې خبرې دی اوسیږي. نو بنان هغه شخصیتي یا انفرادي حقوقي شخصیت د نورو ته پام نه ساتي. دوی فکر کوي چې د کور مشر زه ما بنان چون ډوډۍ زره اورم، پوسې د ټول د کور مسولیت د ما پورې ده. حتی دغه کړه وړه او دغه اړیکی هم نور چا سره ما پورې تړلې دي. بنان دغه حق زه لرم چې د خپل مثلا بچی ته ورته هم چې بل چا ته سلام ما ورکوه. دا قدم غوتاسي یو کلتوري کلیشئی فکر ده چې په مشرانو کې مشته، او دا یو بیرتپات هوادونه، بیرتپات هغه کلتورونه چې دی په دې باندې زخت زیات ټینګار کوي، او دوی خپل حق دا غنی مور جنگ کې یو چا سره مثلا بیا خپل بچانه ته وایي چې مثلا فلانی سره چې ما جنگ وکړ ته نه باید خبره ورسره وکړې، ته سلام نه باید ورته ورکې. دغه اصلي ریشه د منګاو تاسې یو جمعي او ټولیز یا ډلئیز کلچر سره ارتباط لري.
هغه استاد دا کړوړه مثلا دا کار چې کورنۍ کوي، کغه مور وي کپلار وي، بعد واقع په ټولنه ته خپل ماشوم ته کورنۍ ته سوي
بیرته دا برعکس لټیټ ساتس کې شروع کول. اولی نی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې، د تمنګ او تاسې یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کو. سبب را چې د هم مشرکی غټیږي، د رول نیوی نسل ته هم انتقال مومي. حتی تر دې انده پر موږ او تاسې لیدلی چې یو ځوان مثلا یو چا سره شخړه کړي، د خپل وړکی ضرور ته ویل دي چې تم سلام هغه ته ورکړه، د پلاس کې زده کړي. یعنی د موږ او تاسې هغه ټولنیز چلند چې دا د اخلاقي میاروس کا راوزی، دا یو نخواله کورنۍ اخلاقی نظام هم لمنځزي. په ټول ټولنه کې موږ تاسو یو ډلئیز فرهنګ منځته راځي، چې دغه ډلئیز فرهنګ موږ تاسو اجازه نه ورکوي هر وګړي ته چې د خپل فردي حقوق څخه استفاده وکړي. دا په دې معنی باندې چې دی اصلا د ته اجازه نه ورکوي چې دغه ما مثلا بچای چې د خزمه چې دا یا نور چې دی دوی خپل ځان ته مثلا حقوقي فردي حقوق لري. نو موږ تاسو متوجه اوسئ چې دی وی هغه بعد کړو که حتی موږ تاسو اینو چې په سیاست کې هم د موږ تاسو د تاثیر غورځي، په اقتصاد کې هم تاثیر غورځي، په نور اخلاقی مسائل باندې هم بد اغیزه کوي، تشخیصی حافظه باندې هم بد تاثیر کوي، د اخلاقی تشخیصی حافظه باندې دوی بد اغیزه کوي.
هغه استاد د حل لارې سری او څه باید وشي چې دغه سنس ته د حل لارې پیدا شي؟
د حل لارې خو زخت زیات پیچیده دي. یو خدا چې موږ تاسو کې اوایو اصلي ریشه په کلتور او فرهنګ کې د موږ تاسو نه غښتې ده. دا کلتور او فرهنګ دی و نسل د دوه نسلو کار نه ده چې جوړ کو. نو هغه ریښه یې ده چې موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ورکو. فرهنګ ته څنګه بدلون ورته ورکو؟ هغه وخت موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ورکوي شو چې موږ د کورنۍ په سطح د مشرانو پوهاوی کچه لوړ کړو. وخت چې د هغوی پوهه کچه لوړ کړله، او دیدم ورته ویل چې ته خپل هم یو شخصیتي حقوق لري او د تا ماشوم هم لري. که تا مثلا د خپل ورور یا بل چا سره د مثلا شخړه وکړله، نو ته
د غوی م متاثره وه. یعنی یو برنامه او ډیره غټه برنامه باید منستر راشي چې د منګ او تاسو د مشران د کورنۍ په سطح باندې د ماشومان له حقوق او د خپل حقوق څخه باید خبر شي.
او خپل ست د مور پلار دنده
د مور پلار دنده خو هغه اصلي او معنوي وظیفه ده چې د خپل ماشوم تربیت کړي او د تربیت الګوس کې حفاظت وکړي. دا اول مور پلار باید پوه شي چې سره رقم دوی د خپل ماشومان سره چلند وکړي. که دوی پوه نشي خو دوی حتما فکر کوي چې دا خلار کار ده، په خاطر دې چې مثلا کاکای ما سره خیانت کړی نو زه چې هغه سره نه غږېږم دتم زه ورته وایم چې هغه خاین سره مه غږېږه. ګوره دوی داسې فکر کوي چې دا یو ښه تربیتي بېلګه ده. حال دا چې موږ او تاسو هغې ته ورته وایي که ته مثلا هغه سره شخړه کوې دا شخړه د مثلا د کاکا او د وراره ترمنځ نه ده، دا یې تا او د هغه ترمنځ ده.
مننه ښاغلی استاد. خو په پای کې به یو لنډ پیام هم ستاسو واخلو کورنیو.
هغه اصلي او مرکزي پیام د ما کورنیو ته دا ده چې تر څو کولی سئ له مثبت فکر څخه استفاده وکړئ او په مینه رفتار وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم.
درنو اردوونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره. ساعت 9